سلامونه ستړي مشه د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجله ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس سیف الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغدره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوی او همدارنګه ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالۍ کې هم لابونه راوتلې چې له کبله یې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو، سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لزګونه پولیسي سړکونو ته راستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو ده. د همدارنګه ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښایي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښایي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوي څېړنه کې چې په 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې ده چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او واشنگتن پوسټ رسپانې نن جمعه راپور ورکړ چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا کور د پټو اټومي اسنادو د موندلو لپاره تلاشي کړې. مخکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا د کور د تلاشي خبر خپور شوی و، خو په دې اړه څه نو ویل شوی چې د تلاشي هدف څه و. واشنگتن پوسټ په دې اړه تحقیقاتو ته د نږدې کسانو په قول ویلي چې هدف د اټومي لو په اړه پټ اسندونه و. دغه سرچینو په دې اړه سندې ویلي چې دا پټ اسندونه د امریکا د اټومي وسلو دي او که د کمبول هیواد. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پر خرابېدو دی. افغان خبریالان په ګاونډي پاکستان کې د ژوند له سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي.
په غزني کې لومړنی جومات رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
په خوست کې یو شمېر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بېخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په وده راوت.
تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تېر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم ځپلې دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تېر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بېدندو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو 50 کلنه شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټولې کورنۍ سرپرسته ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لري کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې دا هم ویلي چې له تېر یو کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بېدندو سوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنیو خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډېری مرستندویه هیوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشری ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې د چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته پاستول شوی لیک کې ویلي هغه خبریالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمیر خبریالان چې دننه په افغانستان او له افغانستان بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو ته انتظار واسي د ځان په وړاندې لګړو ستونزو خبرې کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایسایوي او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال و، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هېوادونو ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه بګالم بېرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بېرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس موده دوامداره سي او زه ونه کولی سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډېره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه ویستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خبریالانو د ملاتړ یو شپږ نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو، راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدود شوې ده. د دې راپور په اړه زموږ همکار عصمت ساروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې دي او نوموړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاري ساحه محدوده سوي ده، او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایی ظرفیت ډیر راکم شوی ده، تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي هغه اوس بازار خراب ده او اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هېوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هېوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالانو سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا 2 کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي 115 سلویښتو په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت سوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډېره حده خبریالان چې وهل کېږي، ټکول کېږي، تهدیدېږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نه سي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندونو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات سه، دا اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې زموږ له همکار عصمت سروان سره د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. زئی طالب چارواکی وایي یا د سیلابونو د دغه ولایت په جلریز، چک او سیدآباد ولسوالیو کې راوتلي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت ځایي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې درې کسان وژل سوي او خلکو ته یې زیات مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سیفولا راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تیر شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال یې دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکي سړی وژلی دي، او پر مهال یې زیات شمېر مځکې او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سیدآباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه مځکې هم تخریب کړي دي.
درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
رایت دغه را زیاتوي چې د مرکز میدان شار او بامیانو ترمنځ لوی لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل سوي ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک کنت مکنزی وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه وه. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه افغانستان کې ساتلی وی. نوموړی دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل وباله. جنرال فرانک کنت مکنزی وای په روسي شبکه چې طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولوړ ملا عبدالغنی برادر ترې وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر راتګ مخکې امریکا د دغه ښار امنیت په غاړه واخلي، هغه څه چې طالبان اوس مهال ردوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پای ته رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه په دې اړه وویل
زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې سوي وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوحې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي، او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوحې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي انځوی الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل:
مهم شنون خاص سره نه کړی، البته خاص ما بود کې موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخته پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بې نظمی او چور او چپاول عمل نشي. خو دوی وتښتېدل او اسلامي امارات اړ شو چې خپلو ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي، او موږ له امریکا څخه دا ډول غوښتنه نه ده کړې.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوحې د هوکړې په اړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. له بلې خوا جمهوري غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپوړي غړي جیم ریش د اګست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې ښکارندوی کوي چې د دوحې د تړون له امله پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړي شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې وزل سوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
په غزنی کې د مسلمانانو نمړنۍ جماعت رغول کیږي. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جماعت د غزنی اړونځه په زړه ښار کې موقعیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لمړنۍ مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. بودایانو درې معبد دي. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري، او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوي یستو.
څومره ځوانان دي؟ هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګاره دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورويشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
اورزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویتلی او کاروبار ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانیو او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی یې سخت تاوانیان کړی دی. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی کالدارو مخه دې ونیسي او افغانۍ دې بازار ته عرضه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې دا ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغیزې کړې دي، ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوې په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا یې د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وایي په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولي وو په 1500 اویا او اتیا مې رانیولي وو. افغاني کښته سوله اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0 شل وچېږي. زور یې دری 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1 شل وچېږي. 30 کالدارې تاوان کوي. په کاروبار کې 14000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي. 14 خوروار راته پروت دی. پات نیم سو رانیول دی. اوس 5500 کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نوراغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې وروستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاسه ورکړي زیات تاوانې کړي دي.
والله دا کړو دی برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 راکړي دي. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لیټر کې 50 جوش 40 په تاوانیان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېږي او زر پاکستانی کالدار بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپۍ دومره بې ارزښته کېږي. د پاکستانی روپۍ بې ارزښته کېدو د عامو خلکو پر ژوند هم منفي اغېزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارتې پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي چې په 1500 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زما نوم عبدالباکی د توري وسیدونکی موږ په ژوند د دنیا غیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو خو هغه نه غوړي پکېږي نه پدمیش پکېږي نه بره پکېږي چې نه پکېږي.
د ترینکوټ ښار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونیسي او افغاني جزیاتې بازار ته عرضه کړي. لال محمد د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې وروره د زموږ ملک دی زموږ هیواد دی دا ملک د افغانستان دی. زموږ خپلې پیسې لرو افغانۍ لرو که چیرې نه لرو. زموږ د ملک کې ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغانۍ بد نسبت خپل ملک کې وچلو که نه لرو خو موږ ته دی وایي چې موږ نه لرو او که چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو. بادام چشته دا شام موږ خرڅوو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅي. موږ به خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علی جان پوهنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړې ده چې نور د په هیواد کې راک ورک په افغانۍ سره کېږي. نو په همدې اساس باندې 2000 ډالر اعلان ته ورکړي دي. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولست خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورک په افغانیو سره کېږي. او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینی شننکې د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو زموږ همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی دی او تاسو ته به دری خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشئ عباس صاحب.
شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان صدای ما را